په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. نوري اسنوریم او د خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات ښه روان دي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. د غرض د افغانستان ولسمشر وایي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره باید امکانات زیات شي او د قاچاقبال وړونکو په وړاندې باید هم جدي اقدامات وشي. په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکوونکي د یو سکت د شکایت په اساس مقدساتو ته سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې له حزب اسلامي پلاوي سره د سولې هوکړې لاسلیک شي. په تخار کې یو ځل بیا د انجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي او د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موارد حل شوي دي.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دوړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلی دي.
د حزب اسلامي لمړی پلاوی شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډله د کابل ښار د غنی ګونې په ډکو سیمو کې د ترهګري زوکړنو هوډ درلود. ملي امنیت ریاست وایي نیول شوي کسان مزمل یاسر او عنایت الله نومېږي او د حقاني شبکې په لارښوونه یې غوښتل چې په کابل ښار کې بریدونه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیم د خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د عباسین د وژنې عاملین چې نیول شوی باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې 14 کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کارتینه او سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډېر بېرحمانه ډول باندې ووژل شو. او د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسمومې شوې دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسموم شویو نجونو شمېر شپېتو تنو ته رسیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اسخاوري.
په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکونکو د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سی ویل. دغه سکه شکایت کړي چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګي پرمځکه وشتل سوی ده. مهندر پال سنگ د یکشمې پرز له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې لانجې وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پاول سنگ ویلي د یو کارکونکو لخوا د لانجې په وخت کې د لونګي پرمځکه وشتل سوی ده. د سکانو د مذهبي عقاید له مخې دا کار یو بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د رسنیو د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ.
تو یہ بلیسنگ کا کیس ہے، اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا اس لیے نہیں،
دا مذہب دس پکاوی توڑ دے پدے کے دوی تا سزا ور کول پکار دی، سزا دے لپار ور کول نہ دی چ دوی غلطی کڑے دا، بلکہ زکا ور کول پکار دی چ دوی بیا دا غلطی و نکڑی، دوی زما ایف آئی آر نہ درج کولو، بیا ما حالتا زنی دوستانو تا آواز کړو او میڈیا میں راو غختا، نو بیا حالات دا پولیسو ضلعی مشر راغلو او بیا هغه خبر وکړه چې څوک دی کې ککړ دی، نو دغه خلاف ایف آئی آر درج کړی.
دغه سکه ویلې د پاکستانای دی او پر د حمله کوونکو باید د هماغه قانون پر اساس مجازات شي چې لمخه غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوی په تور مجازات کیږي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوی لپاره د مرګ سزا ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د زندیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو نیو کې د دولتي ځواکونو او مخالف جنگیالوی ترمنځ د جنگ په میدان بدل شوی دی. فرانسې او بریتانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلې د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند د بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایو سره پرتله کړ. د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فیلټمن څخه د وروستیو اونیو بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور ووري. په دې جګړه کې پر روختونونو او هوایی او د توغندیو حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان هم وژل شوي دي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د شخړو له ټولو خواوو غوښتل شوي د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. په افغانستان، سوریه او نورو ناامنو سیمو کې پر صحي مرکزونو لورستیو خونړیو بریدونو وروسته امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حملو مسؤلان عدالت ته راوسپاري، عدالت ته کش کړي، هغه څه چې ډېر لږ عملي سوي دي. د نړیوال قانون له مخې پر روغتونونو او هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنگي جنایت بلل کیږي. د په اصل کې د چتیر اونۍ د سوریې په حلب شار کې پر یو روغتون په بمباری کې د ماشومانو د یو یوازنی ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. په وروستۍ ورځ کې په حلب کې یو نسایي روغتون او نور روغتیایي مرکزونه هم بمباری سوي دي. پر روغتونونو د لوی حملو په ترڅ کې تیر میلادي کال امریکایي قواوو په تیروتنې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بمباری کړی چې شاوخوا 23 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسی سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناهغوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. د دې مړینې علت نه دی څرګند شوی. د امریکا د کډوالو او ګمرکاتو ادارې وویل چې 24 کلن ایګور زیازین د اپریل میاشتې له 23 په توقیف کې و. دا د مکسیکو پر پوله خپل روسی پاسپورټ د سان دیاګو د یسیدرو بندر په دخولي دروازه کې پولیسو ته ښوولی و. پولیسو د یکشنبې په ورځ د اوتی میسا په توقیف ځای کې دی بې حرکته وموند. ویل شوي چې د روغتون ته پر لار سوار کړی ده. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزه وسلوال وژلي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کیزل یورت کې سوي دي.
خبرونه مو لازدی رډو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو ده هم ازادي رډو ټکی اور کې ازادي رډو ټکی کم. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو د ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو د درملنې لپاره د امکاناتو د زیاتېدو او د مخدره موادو د تولیدونکو او قاچاقوړونکو په وړاندې د مبارزې په ګړندي کېدو ټینګار وکړ.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو.
د افغانستان انتخاباتو څار بنسټ ایواو وای ملي شورا باید لزن پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي.
ولسی جرګه باید برخرد قانوني او مصلحتای جامعه را در نظر بگیره.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
وضعیت تاسو معلوم دی یعنی عملی لحاظ کته خبر لیکنه کې تر په خو اوس وخت ډیر دی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان بیا وایي رسنۍ آزادي نه لري.
سرکاری کسانی او بیان ورکي یا نور نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونو درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات شوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې د عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا یې هم ښه هرکلی شوی دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 5 تر 10 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به یې د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانېدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنۍ ځواکونو له خوا ترسره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد عملیاتو محدود است اما
که هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي. کچېری له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطعاتو ته وخت ورکړل شي زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بل خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی سالم محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هلمن نبري خې ځکه د په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره ځان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره شي.
که چېرته دوی د پلان مطابق دوی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې نام نه ده او د دې قرارګاونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي دا خود په خوده مؤثر ده.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه شوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده دایلتون لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي طیاري او هليكوپټر ورکړل شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسدي راډو څخه.
ازادي راډو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د فراول چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې له خلکو په تیر بیا له بزګرو او ځمکلرونکو څخه د اوشر په نوم مالی راټولوي چې دوی په وینا د خلکو غوسه یې راپارولې ده. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د دولت مستوال مخالفان د فرا پرېر ولسپوري او د مرکز لري پرتو کلی څخه د مالی په نوم د ځمکلرونکو او بزګرو څخه ډېری پیسې ټولې کړې دي. د فرا ولایتي شورا دې موضوع په څنګه دول سره وایي تا کار کولای شي جنگونو نور هم په فرا کې زیات کړي. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي تا کار د دولت لږ حکومت لامل شوی او دولت مستوال مخالفان لدی درک ډېری پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنی نن موږ د دې شاهدانو چې دشمن زموږ په اکثره ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د حشر او د زکات په نامه باندې ټولي دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي دا سنبالیږي تدې آینده موږ د فراه د پاره ډېر بد وینو.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکیان د دې موضوع په تایید سره وایي چې د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه ناڅه پیسې ټولې کړې دي او همداشانې خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانونکي یعنی اقدامات کوي چې مغایر دي د مقدس دین د احکامو سره. اکثرا حضور شي ترې اخلي په دې خاطر چې انسان به ووژني. د خلکو نه پیسې اخلي لږه بیچاره نه چې دی توان نه لري. خلکو ته مجبور کړی دي چې تریاک وکړي په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت یې پډیر شو د سرایت سوی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځین لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره خبرې کې د نمندنه شولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د 3 بیا تر 5 زره افغانۍ پورې د مالی په نوم اخیستي او خلک هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. هرمن د کارپون وایي د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکي پیاوړي کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر وای په مخدره موادو د افغانانو د روګدیدو مسؤل هغه کسان دي چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اشرف غنی د سرګندونې نن په کابل کې د احیای امید درملنې د مرکز د پرانستلو په مهال وکړي. هغه وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال په غوڅه توګه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په مخدره موادو د روګدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایی امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روګدیدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قربانی کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره وهو او مسئولیت د هغه اشخاص ده چې د خپل د جب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتادوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روګدو ته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روګدو لپاره د حرفي زده کړو ترڅنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روګدی له حکومت هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې دې ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید مکته د کار زمینه برابر شي ځکه چې د دې بدبختی یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو به برخه کړی یو.
همدارنګه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روګدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است که کاهش تقاضا
د عامر روغتیا وزارت ژمن دی چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نور ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتدینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدره موادو د روګدو د درملنې او دوی ته د حرفه‌ای زده کړو د مرکز پرانیستا په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدره موادو روګ دیدي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلی چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
و مردل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې پر امکاناتو پر زیاتېدو او د غرض مخدره موادو او د تولید او قاچاقړونکو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید د ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وشي د انتخاباتو ترسره کیدل به ناممکن شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د روان پڅ بهیر په اړه د مدني ټولنو اندېښنې نوې نه دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر د پڅوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې د وخت له ضایع کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې اجر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید وو.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلات وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانونی برخورد وکړي او د ټولنی مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړه چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونه لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند او اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخاباتو په اړه بې تفاوته وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو اورې پرون د مې د میاشتې درېمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره وه چې په افغانستان کې هم دا ورځ د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په څه کوم حالت کې نمانځل کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یې یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غوښتنه دي چې ټول وګړو ته مخامخ او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو د ټولنې مسؤلینو بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواری کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون او رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکل کې باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قانونو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېره سختي سره ترلاسه کوي او یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر نه دی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې دی نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
خاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خله بخون کې غړي وای. د نړۍ د بی پولي خبريالانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه غني وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالیو او د ولایتونو ټول وضعیت وارزول شي؟ نو فنا هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی. وضعیت تاسو معلوم دی چې نه عملي لهذا کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دای د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسه هلمنوال د هلمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زما په نظر خبریالانو ته د طالبانو په پرتله دولتي د دولتي چارواکو لخوا ډیر ګواښ متوجه دی. حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي له حکومت هیله کوي چې په جګړو کې له درنو وسلو کار وانه خلی، ځکه ډیر وختونه یې ګولې د خلکو په کورنو لګیږي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي که په افغانستان کې دغه مشران په څوکۍ ناست وي، کوچنی مرتضی میسي خو پرېږده، ډیر افغانان به هم هیواد پرېښودو ته ډیر نور افغانان به هم هیواد پرېښودو ته اړ شي. حیات الله وحدت له غزنی نه لیکي حکمتیار په نظامي هڅو کې ناکام شو، ځکه یې د سولې خبرو ته مخه کړه. لتاسو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې مکتا پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیاتی موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. وړاندې مو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د رسنیو وضعیت هم کتنه کړې. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو هم درته خبرو. خو بیا هم صالح محمد صالح ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ځانګړو عملیاتو کې د حقاني شبکې اړونده یوه درې کسیزه ډله نیولې چې غوښتل یې په کابل کې بریدونه وکړي. په تخار کې د میرملا لیسې شپېته نجونې زده کوونکي مسمومې سوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي. دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات زیات بریالي دي او د دښمن په ځپلو دغه راز د امنیت په ټینګښت کې ګټور ثابت سوي. ولسی جرګې یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکي زلمي اباسین تښتونکو او قاتلانو ته سخته سزا ورکړي. په پاکستان کې د یوه ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یوه سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې درو د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقه د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزي وسلول په عملیاتو کې وژلي.
او سم په مکرېتو اقتصادي خبرونه ده.
سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خلکو مسؤلین وایي چې نن په یو کانفرنس کې د متشبثینو پر ستونزو خبرې وشوې. د خونی د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبثینو پر پیاوړتیا خبرې وشوې او د دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبثینو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په اړه خبرې وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني، د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی چې وړه او متوسط
متشبثین ورسره مخامخ دي. د شغلی پسرلی په خبره په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برښنا د بیو لوړیدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیرو سلاف ازادي رادیو ته وویل چې د برښنا د بیو لوړیدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغل علف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوي برابروي، خو لکه څنګه چې ښایي دغه سیاسانتیاوي افغان صنعتکارانو ته نه دي برابر شوي. تکل چوی د چیندن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګریو خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګری او صنایع خونی په بیان کې راغلی چې په دغه نندارتون کې به پاکستانی جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 100 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
له سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم.
دغه راز د انټرنیټ لارې کچېرې لاسرسی ورته لرئ، د ازادي راډیو خپرونې هم صافي اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه دلته خپرو. خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د مئی درېیمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال:
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټې په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رشنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونه علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نه وي. دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ هم ګډون کړی و. ښاغلی بړیڅ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټیررسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې خبره سکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پیښ شوي او حکومت کوشش دغه چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د جرنالیست خیال وساتي بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې شو چې له حکومت یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ ته یو یاداښت هم وړاندې شو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلست.
مننه سلامونه تاسو ته استاد رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول سوګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپي صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوغ واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر منوریدونکو اوس هم راځو یو بیلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن سمو په سمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک وکړو چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې د ایوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړي پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړي پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره ما پوهاوی د دغه پروژو مهمه برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکو ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درزې بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې هیڅ نه پیژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خوان کورته 14 کلن وم چې لاړم بیا نو درسونه می ویله خسر می ممانعت نکوه بیا هغه و چې زه 15 کلن اسم خدای ماته اول لور راکړ بیا نو در جوان ترخی سپیړې می ډیر خوړلې دي زما جوان داس درته وم چې د چا چې لامبو هیڅ نه یزده او د شات څخه په پټ سرګي څوک تیل وی و بهر ته نو د بهر ته چول ویدم ما ډیر کوشش وکړ چې غرق نسم نیانګان می ونه خوري او ځان باندې سندره وباسم
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه هم نیمګړی پاتې وو او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلې دې هم درس وایي خو له دې ټولو مشکلاتو سره بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډیر مرسته ورسره کوله خو چې کله خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخی ورځې پیل شوې
خسر چې مرسو ماته په قندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه زه به داسې ځایو ته لیږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی زده باندې نه سي وتلی فرضاً یوولسم صنف دشترچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتب تلم په ما پسې به یو 200 نفر را روان وو یو به کافر نارې والی یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکه وه خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د 5 اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و دوه زانګو وه په پښو به مې تنها تره دوی به مې زنګول او ما به درس وایه تر هغو چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه هغه شارت امتحان به مې ورکاوه بیا دارو معلمین داخل خدمت کې مو درس وایه
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون مون په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د خوندزي مدیره و د وخت حکومت نوموړی کابل تر اوغخته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له خوندزي نه وایستل میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پر ډیر ظلمونه وکړل سرکونه پی روکړه لوحته تشنابونه هم پری پاکول ورستاله دومره کړهونه په جبري ډول په زندان کې استاد کړه بلخره زنداني شو دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي
متاسفانه چې پنځم د جدي بیازه گرفتار کړم زندان ته واچول هغه وخت چې زه زندان ته ولیدم شپږ اولاد درلود چې و مې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کښولم چې باید زیسم او دبل خو ما لیدل چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده زما خپل خواست دا و چې باید زه خپل یو آزادي خو یو مجاهد سم نو دا غزا یې خبیا و مزفتن کابل تر عالم کابل کې نو بیا په دلس شپې ته کې دلته یو تعداد مجاهدین دیسګر سوچي هغه موجه قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شینو خلک او کورنۍ په خه نظر نه ورته ګوري میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شونه د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم خلک هر وخت به غور راکوي چې میرمن دې زنداني و میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخی خاطرې هم یادوي
زندان خو کسړی وې چې ولا شځای دي هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي هغه چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه څه فزیکی جزاګانې څه روحي جزاګانې مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستاسو د مکتب په لاره موټر وهلې دي خدای نه ستاسو د بین ولاړې چې ماته دا ډېر مشکل و په دې چهارشنبه دغه و کې چې بل چهارشنبه ستاسو د اعدام وخت ما د خلیه وروته ما چهارشنبه 15 بجې که خلاص سم بیا څه کوي فقط چهارشنبه کې بس دې و تاسو غجره او فرانسې چې می بي اس می بي اس زه چلته نه نه ول ته خلاص سوي دغه چې تاسو نه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور و دې ته وشو یز خلاص سم زه چې کوټه را نه ما په دې صفه ما سره نه اس ما اولادونه او د خپل اولادو غچيري سمونه یری زه ډیر نه جی سم دیونه پېژندلم ما چې ژغه کې دې چې کړه هم له دې چې اولادونه مې ګردن او جوړ سی وی دی حالت یې سره
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com له درې نیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ لخپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنوتې ګڼ خوانزي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت له خوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړی در کوندې انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسې جوړ کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړي وي. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی، مال څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی، تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې وایي، ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. د اجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راغلم استرالیا ته، همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس وته لی ورېمې مکتب جوړ کړي، راډیو مې جوړ کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم افغانان د اتحادیې، په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خون کې و او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په وخت کې د ایتالیا څخه راغلم، بیا مې د امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان د طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسو اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاگردان ګرد الکوان و خو انجون ته په کورو کې کتابونه ورکول. باز انجون سرونه خریلی او بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب تراسي. بیا مې یو کتابخانه کا جوړ کړی و، عکسونه د افغانستان د پخوا آباد او هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چارا پور کړی و چې دې داسې عکسونه راوړي دي. یو ځای یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15-16 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق مال و ما جوړ کړی دي. ما دا عکسونه ګوره، داس تاته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و، داسې فرهنګ مند و، دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راسه په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرافي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 استرالی لوی جرګې زار شبابا راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوي، وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا هم مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا د 6 کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه مترق لسوي. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چاري.
چې
سنان قبل شاري تلت دبل سنان قبل شاري
امن واري
تلت ور مرشو من ول شاري
امن واري
تلت سبزير فران ول شاري
امن واري
تلت دجول فارمان ول شاري
امن واري امن واري
بسلو دادو دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تلکل او خار ولی جاری
امن